السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې پښتو یو ساعته خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د لوګر په امنیت قمندانۍ کې د یوې نوې چاودنې له جزئیاتو مو خبرو. پر دې به هم یو راپور واورئ چې د افغانستان پخواني وزیران او والیان اوس هم له حکومتي موټر او نورو امکاناتو څخه ګټه اخلي. نور کورنۍ او نړیوال مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه دي چې د نړۍ په خبرونو کې راغلي. د پاکستان په لاهور ښار کې د پولیسو ماموریت ته نږدې بمي چاودنې کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي، او د تاجکستاني وی محکمې په شمالي ولایت سوخت کې ته وی مناسب اسلامي ډلې دیارلس تنه غړي محکوم او زندان ته واستول. د خبرونو به ورسته ووري. لمړی وار ورکوو ناجیه ساپی ته چې د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
د لوګر په امنیه قمندانۍ د ډلیزي حمله له امله اتلسو کسانو ته مرګ ژوبله وختي. افغان حکومت د اجرایي رئیس او ولسمشر غنی ترمایز د پاتی کاندید وزیرانو پر معرفي کېدو د مهمو پرمختګونو خبر ورکوي، او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا له بنگلاديش سره لوبه وکړي. د خبرونو تفصیل. د لوګر په امنیه قمندانۍ باندې د ډلیزې حملې له امله لس تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویاند دین محمد درویش شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دا برید د څو تنو حمله کوونکو لخوا نن غرمه مهال ترسره شوی ده.
څلور کسه چې ځانمرګ کسان وو، لومړی کس د امنیه قمندانۍ د لومړۍ تلاشي په مهال کې هغه کس چې معذف وو په هغه باندې فایر کړی چې هغه شهید کړ. وروسته ځان ته چاودنه وکړه. لومړنۍ تحقیقات ښیي چې لس تنه افسران او سرتیر شهیدان شوي دي او اته تنه ټپیان دي. ټپیانو حالت هم د اندېښنې وړ ده.
د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر ځان منلی او ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله وختي. د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست چارواکي وایي چې اجرائیه رئیس او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د پاتې کاندید وزیرانو پر معرفي کېدو مهم پرمختګونه شوي دي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې پاتې وزیران به د ولسی جرګې د کاري دورې له پیلېدو سره سم دغه جرګې ته معرفي شي.
مذاکرات و رایزنی هم در درون
مذاکرات او بحثونه د دواړو ټیمونو افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ پاته کاندید وزیرانو پر معرفي کولو جریان لري، او په دې برخه کې مهم پرمختګونه هم سوي دي. نو په نږدې ورځو کې به د دغه خبرو اترو نتایج له رسنۍ سره شریک شي.
تر دې مخکې افغان ولسمشر 15 کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل چې له هغې جملې څخه تو تنو له ولسی جرګې څخه د باور رایې واخیستې، او پاتې یو شمېر نور ونه توانېدل چې د دې جرګې د اکثریتو غړیو رایې خپلې کړي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا چهارشنبه له بنگلاديش سره سیالي وکړي. د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی وایي د هیله مند چې دا لوبه به افغانستان وګټي. محمد نبی اسره لیاته د ازادي رادیو د استول شوی خبريال د پښتني په جواب کې ویلي چې د کرکټ ملي ټیم خورا زیات زیار ایستلی سو دا لوبه وګټي. تا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جنقال کوزیس خوري.
د پاکستان په لاهور ښار کې د پولیسو ماموریت ته نږدې بمي چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. د لاهور د پولیسو مشر حیدر اشرف وایي په چاودنه کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. ځینې راپورونه وایي په چاودنې پسې ډزې هم وشوي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې او حملې مسؤلیت نه دی منلی. پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو بنسټپالو اسلامي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی. د تاجکستان یوې محکمې په شمالي ولایت سوخت کې د یوې منل شوې اسلامي ډلې دیارلس تنه غړي چې خلک یې په زوریه کې له وسلوالو سره د یوځای کېدو لپاره ګمارل محکوم او زندان ته واستول. د تاجکستان سترې محکمې نن وویل دا دیارلس تنه د 26 او 24 کلونو په عمر دي چې د 9 او 12 کلونو د بند سزا ورکول شوې ده. دا کسان نومبر میاشت کې نیول شوي وو د جنایي ډلو د تنظیمولو، په غیر قانوني ډول د وسلو د انتقال، او د یو بهرني سازمان یعنی جماعت انصار الله ډلې په غړیتوب محکوم شوي. څېړونکي باور لري چې جماعت انصار الله ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یوه څانګه ده. د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی، او د غراز د مرکزي اسیا په هیوادونو او روسیه کې منع اعلان شوی ده. ویل کېږي چې دا ډله له القاعده او طالبانو سره تړاو لري. د اوکراین حکومت او روس پلوو بلتون غوښتونکو ونشو کړی چې له جبهو څخه درندې وسلې وباسي. د تېرې اونۍ د منسک د تړون له مخې دواړو خواوو باید نن درندې وسلې ایستلې وای. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي یاغیانو تېره شپه د دیبالتسف ښار په شاوخوا 15 حملې وکړې. کیف وایي په تېرو 44 ساعتونو کې د دوی 15 عسکر وړل شوي چې اکثر یې همدې ښار ته نږدې دي. بلتون غوښتونکي وایي د اوکراین پوځ په تېرو 44 ساعتونو کې په دونتسک سیمه کې له اوربند څخه 12 ځلې سرغړونه کړې ده. په عین حال کې برلین وایي د روسیې، اوکراین او جرمني مشران په هغو جدي اقداماتو سلا شوي چې د مخې به یې د اوربند د څارنې لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکو ته د څار اجازه ورکول شي. تمه ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن هنګري ته لاړ شي او دا به له جون میاشتې راهیسې د اروپایي اتحادیې یو غړي هېواد ته د روسیې د جمهور رئیس لومړنی سفر وي. پرون په زرګونو کسانو په بوداپست کې د پوتین د سفر پر ضد مظاهره وکړه. شاوخوا 2000 کسانو د بوداپست ښار د ختیځ او لویدیځې برخې د ټرینونو د مرکزونو ترمنځ لاریون وکړ چې وښیي د هنګري خلک د روسیې پر ځای له لویدیځ سره تړلي دي. مظاهره کوونکو د هنګري په صدر اعظم ویکتور اوربان غږ وکړ چې په هنګري کې دي پوتین کېدنه بنده کړي. اوربان چې په 1970 لسیزه کې د محاصلې په دوران کې د شوروي اتحاد سخت مخالف و، د مهال د ولادیمیر پوتین یو نږدې لویدیز متحد ګڼل کیږي. او د امریکا د جیولوژي اداره وایي یوې سختې زلزلې نن د جاپان شمال ختیځې سیمې ولړزولې، خو دې زلزلې چې شدت یې د رختر په مقیاس 9.6 اټکل شوی، جدي مالي یا انساني زیانونه نه دي اړولي. د جاپان حکومت د دې زلزلې له امله په شمال ختیځو سواحلو کې وروسته له هغې د سونامي یا سمندري طوفان خبرداری ورکړ چې د 10 او 60 سانتي مترو په لوړوالي د سمندر څپې د سیمې سواحلو ته ورسېدې. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې د دې سیمو زرګونو اوسیدونکو ته د وتلو امر شوی. د جاپان شمال ختیځ سواحل نږدې 4 کاله مخکې یوې زورورې سونامي لاندې کړل. په سیمه کې د هیګاشی دوري او ناګاوا د اټومي تاسیساتو مسؤولانو ویلي چې له نننۍ زلزلې وروسته د دې بټیو په چارو کې ستونزه نه ده رامنځته شوې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب درته وړاندې کوو. د لوګر ولایت په امنیت قمندانۍ کې د نن 14 سوې د تلفات څه دی په روانه خبرونه کې به ووري. د افغانستان د علمانو شورا د افغانستان په دغه هیواد کې د 14 او بریدونو په اړه څه نظر لري؟
پخوانی والی صاحب سره یو څه ګلولي زیب موټر و چې هغه یې د ترمیم لپاره راته وړی و. اوس ترمیم شوی دا رایه معلومې دي چې دولتي موټر نو خطر لري چې انتقال یې کړي.
دا د هغه چارواکو خبر دی چې د چوای یو شمیر پخوانی وزیران، والیان او لوړپوړي دولتي چارواکي سره لدی چې رسمي دندې نه لري، حکومت یې امکانات یې په واک دي. نور نړیوال مطالب هم ستاسو د خبرونې په دوه منی مای کې د سپورت او کورکلی ونیس پروګرامونه اوریدلای شي. ازادي رادیو مهیروي. تاسی ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 شم تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:00 او په اف ام 3.5 سپه په ټول هیواد کې صافه وځي اوریدلای شي. رزو د خبرونې لمړني مطلب ته لکټوران په خبرونو کې مهمه اوریدل چې د لوګر ولایت په امنیت قمندانۍ کې د نن 14 سوې د تلفات حملري د چې تلفات یې څه دي، زیانونه یې څه دي او د 14 څنګه سوې د جزئیات پاره زموږ سره نسیم شفق په سټوډیو کې دی. شفق سب کتاسي د جزئیات راکې چې د پېښه څنګه سوي د کله سوي د او آیات ځانمرګې بریتو کې څنګه.
بلې سلام علیکم تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل نن له قرمې وروسته شاوخوا 12:30 بجې د لوګر په مرکز پولی عالم کې په دې ولایت پر امنی قومندانه یو شمیر وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. البته دا حمله د لوګر سیمې چارواکي وایي چې د سلورو تنو حمله کوونکو لخوا شوې چې لومړی یو تن د امنی قومندانۍ په قراول کې انتحاري حمله کړې او وروسته نورو یې بیا په قومندانۍ باندې حمله کړې او ننوتلې دي. دو تنو نور په دوهمه دروازه د امنیتي قومندانۍ کې چاغه هم امنیتي دروازه د هلته ځانونه الوزولي او دریم تن توانیدلی چې ان تامخانه ته د امنیتي قومندانۍ ځان ورسوي او په داسې حال کې چې هلته افسرانو او پولیسو ډوډۍ خوړله اول ته سلرم که ځان الوزولی دی چې د لوګر د سرپرست والی ویان دینو درویش وایي چې ستر تلفات رامنځته کړي. ښاغلی درویش وویل
سلرم کس د امنی قانونی تامخانه ته نه نوتی چې د افسرانو سطحی د جوړی خلل پخ کې وفتو دي کوم است کې ځان ته انفجار وکړي چې لومړنی تحقیق ښیي چې لس تن افسرانو سطحی شهید شوي دي او اته تنه ټپیانو حالت هم د اندېښنې وړ ده او ټپیان د درملنې په خاطر روغتونونو ته انتقال شوی. دا کسان چې داخل شوي دي ټول د پولیسو دریشۍ په ځان وو او په رنجر موټر کې داخل شوی.
په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا غړی ډاکټر عبدالولی وکیل وایي چې د وژل شوو شمیره په دې پیښه کې 40 تنو ته رسیږي، پولیسو افسرانو ته او ټپیان هم 40 تنه دي. همدا اوس ښاغلی عبدالولی وکیل را سره په ټلیفون دی. وکیل صاحب زما غوړی
بله جناب اورم
سلام وړاندې کوم. کله دې پیښه پاړوند ورستي جزئیات راکړي؟
بله سلور ځان مرګي نن دورس بجې فوسا د ګوري په وخت کې امنیت مانانی د لوګر ته منوتل چې درې په دوهم کراول کې لمنځه تللي دي. یوې توانېدلی داسې د پولیسو په همکارۍ ته ځان رسولی، هلته انتظار کړی. ډېره بده پیښه نه سره راغلې چې له 1900 پورې فوسا شهیدان دي او اتونه پر په ځخنان رسیدلي دي. دغه پیښه موږ په ډېر کلک الفاظو باندې ردو ده، د اسلام د مسلمانۍ او د افغانۍ ضد عمل تر طرف پیده او پرېږدي چې
بله ډاکټر صاحب وکیل تاسو د لوګر د ولایتي شورا غړی اندېښنه سره نسته څنګه دوی وتوانې دل چې امنی قومندانۍ ته ننوځي هغه هم تامخانې ته او د غرمې د ډوډۍ پر مهال؟
زه هم همدغه تمدي برخ کې ډېر تشویش لرم چې دوی د محلي پولیسو د ملي پولیسو په جامو کې ننوتي دي. د غدرې ځانمرګي خو همدا اوس په دوهم کراول کې پراته دي. د جنایي جرایمو په وړاندې د مبارزې ټیم ورباندې کار کوي. د هغوی د ګوتو نښې او بایومتریک باندې مصروفه دي. وویلېدل چې دا کسان واقعا د پولیسو کې ثبت شوي خلک وو او که د بل چا لخوا چې په پولیسو کې معذت کار شي راوستل شوي وو. بیا هم په دې کې اخلاق داخلي حلقاتو د قومندانۍ کې د چالاس نه وي. نومره لوی پیښه د دښمن لخوا نه اوسه د خپلوي مرکز کې نه څه نه کړه.
ګمان نه کوئ چې د لوګر په امنیتي قومندانۍ کې هغه کوم ترتیبات چې وو تدابیر چې وو دا به کمزوري وو او دا اندېښنه پرونکې نه ده ډاکټر صاحب وکیل؟
دا به معلومه شي خو طبعا دا خلک به چا سره په څوک وو، تا سره به چهره وو، معلومات به وسلو شي چې دا د چا لپاره وو. اتمن په موټر کې راغلي دي. دا چې کوم دې چې تعالی شوی او د چک دې په څنګه به تل شي په ما غوږ یو وخت سره به کوم وخت کې سپاري او دل شي دي خدای دې کې چې دا کسان په داخیا ملي کې نه کړی دا تشخیص دي.
بل ډیر مننه ډاکټر صاحب ولی وکیل د لوګر د ولایتي شورا غړی. البته باید وایم چې د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو لیګلی پیغام کې وویل چې دا حمله دوی وسلوالو کړی او ګنډش مر تلفات افغان امنیتی ځواکونو ته اړولې دي. البته تر دې وړاندې هم د لوګر د امنیت پر قومندانۍ تقریبا ورته حمله شوی ده او هغه محل هم پر اوسه شکل دغه سي تلفات رامنځته شوی وو. بلې فریبا
ډېر زیاته مننه نسیم شفق چې په لوګر کې البته د لوګر د امنیت قومندانۍ د په اړه د ډلیز برید نور جزئیات راکولای چې ویل کېږي په دې برید کې 19 تنو پورې وژل شوي دي او 8 تنه ټپیان دي. البته وسلوالو کسانو 4 تنو وسلوالو کسانو پر امنیت قومندانۍ برید کړی دی او یو تن قراول تنه نوتلی او لکه څنګه چې زموږ له همکار څخه مو اوریدل برید کوونکي هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. البته دا یوازې د لوګر د امنیت قومندانۍ برید نه دی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. په ځینو مواردو کې په دې حملو کې اکثره ملکي خلک چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي هم قرباني کیږي. دا چې په دې اړه د افغانستان د عالمانو شورا څه وایي، زموږ خبریال خان محمد سین د افغانستان د عالمانو د شورا له ویان مولوي محمد قاسم حلیمی سره مرکه کړې ده.
جناب حلیمی صاحب، افغانستان یو اسلامی هیواد دی. د حکومت نوم یې د افغانستان اسلامی جمهوریت دی. خو د ده پر ضد جنگ مذهبي ډلو مذهبي تنظیمونو پیل کړی. د دې جنگ د دوام په هکله ستاسې نظر غواړم.
نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله اسلامي نړۍ کې ځینې تحریکونه چې رامنځته شوي او جنګي تحریکونه چې رامنځته شوي دي، هغوی د خپل جنگ دپاره اسلامي بڼه غوره کړې ده. نن سبا موږ تاسې وینو چې نورو اسلامي هیوادونو کې چې څومره هم جنګي ډلې راپورته کېږي یا راپورته شوي دي، هغوی د خپل جنگ دپاره باید اسلامي بڼه ورکړي تر څو خپل جنگ روا وبولي. زه فکر کوم چې مهمه نقطه بدای چې د نړۍ معتبر مذهبي مراکز لکه په هندوستان کې دیوبند، په عربي نړۍ کې د ازهر شریف پوهنتون او د حرمین شریفینو امامان او خطبه او هغه د فتوا مراکز چې هغه په اسلامي ټولنه کې معتمد د فتوا مراکز دي. زه فکر کوم چې جنگ ته چې کله جهاد ویل کېږي یو فتوا ته ضرورت ده، د فتوا دپاره شروطو ته ضرورت ده. تر اوسه پورې د افغانستان په حکله باندې هیچا دا فتوا نه ده ورکړې.
جناب حلیمی صاحب، موثق راپورونه وایي چې په دې جنگ کې اکثر ملکی کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل کېږي، په دې څه کې ستاسو نظر څه دی؟
په هغه جنگ کې چې هغه د اسلامي اصولو له مخې فرض عین جهادي یا فرض کفایي جهادي، په فرض جهاد کې هم د ماشومانو، د ښځو، د سپینګیرو وزل، د شنو باغونو یا دیونو قطع کول، بلکې په هغو جنګونو کې چې هغوی شرعي بڼې نه لري، طبیعي ده چې دا ناروا حرام کار ده. موږ په هره ټولنه کې چې د بېګناوو، د ماشومانو، د زنانو، د سپینګیرو او حتی د ځوانانو چې بېګناه وزل کېږي، چې د هر چا له خوا نه وزل کېږي، د علماو شورا یې په کلکه غندي او امیدوار یو چې خلک د انسان مرګ ته په داسې یو شکل باندې قایل شي چې دا انسان ده، بشریت ده، او که یو انسان بېګناه وزل کېږي لکه ټوله دنیا چې وزلي.
یعنی دا ناروا ده،
مطلق ناروا ده، او په شرعي نصوصو باندې ناروا ده. او زه بیا تکراروم، نه تنها په هغه جنگ کې ناروا ده چې هغه جنگ خپله ناروایي، اما هغه جنگ چې هغه فرض جهادي په هغه کې هم د ماشومانو، د بېوزلو او د بېګناه خلکو وزنه ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې جدي هدایت کړی.
تاسی زموږ ازادي له ازادي رادیو څخه اوري. تاسی واوریدل چې د افغانستان د عالمانو شورا د ویان سره زموږ همکار مرکم واوریدل، او دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی نومیږي چې د افغانستان کې د بریدونو په اړه خبرې کوله.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی ازادي رادیو اوري. یو بل راپور کې اوري چې داسې وزیران، والیان او لوړپوړي دولتي چارواکي شته چې اوس مهال رسمي دندې هم نه لري، خو د حکومت نقلیه وسایط او داسې نور امکانات یې په واک کې دي. له دې جملې څخه ځینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه امکانات د معتبرو حکمونو پر اساس دوی ته ورکړل شوي دي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي له دولتي وسایطو څخه شخصي ګټه اخیستنه اصولي عمل نه دی، او حکومت باید د ملت پر بودجې اخیستل شوي وسایط له دغو کسانو څخه ترلاسه کړي. حکومتي چارواکي وایي په دې هکله اقدامات پیل شوي دي. سیل ده خان محمد سین په دې راپور کې ووري.
ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي چې اوس مهال دولتي دندې نه لري، دا مني چې اوس هم یو شمیر دولتي نقلیه وسایط په واک کې دي. دغه دولتي نقلیه وسایط دوی ته د دندو پر مهال ورکړل شوی وو، خو وروستي خبرونه وایي چې دې کسانو تر اوسه هم دغه دولتي نقلیه واسطې دولت ته نه دي سپارلي. له دې چارواکو څخه چې اوس مهال دولتي دنده نه لري او دولتي نقلیه واسطه ورسره ده، یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوي ده. دی وایي د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د یو حکم په اساس یوه اراده نقلیه واسطه لا هم له ده سره ده.
د کمیسیون په وړاندیز او د وخت د جمهور رئیس دیو فرمان په اساس تر هغه چې دای په نوې دنده ګمرل کیږي له دې امتیازات څخه د ګټه واخلي. هو، د همدې فرمان په اساس له دولتي موټر څخه استفاده کوم.
راپورونه وای په لسګونو دولتي لوړپوړي کسان چې پخوانی وزیران، والیان او ځینې نور پکې شامل دي، پرته له دې چې اوس مهال کومه رسمي دنده ولري، د حکومت لوکس او زری نقلیه وسایط کاروي. په دې کسانو کې هغه وزیران هم شامل دي چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له دندو ګوښه شوي دي. راپورونه دا هم وایي داسې پخواني لوړپوړي چارواکي هم شته چې څو کاله مخکې له دندو لرې شوي، خو دولتي موټر اوس هم ورسره دي. راپورونه د فراه پخوانی والی محمد عمر شیرزاد هم په ګوته کوي او وایي چې نوموړی اوس مهال رسمي دنده نه لري، خو د فراه ولایت دوه نقلیه واسطې، یوه زری او بله ساده، اوس هم له ده سره دي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې له ښاغلي شیرزاد سره په دې اړه مستقیمې خبرې وکړي، خو اړیکې ورسره ټینګ نه شول. په دې اړه مو د فراه ولایت اداري رئیس انجینیر مبین وپوښت. ده وویل په دې هکله اقدامات شوي دي.
پخوانی والی صاحب سره یو د ګلولي ضد موټر و چې هغه یې د ترمیم دپاره راته وړی و، اوس ترمیم شوی. داته رایه معلومه دي چې دولتي موټر نو خطر لري چې انتقال یې منتظره خطر دی چې رایه و. بل موټر هم کابل کې ورسره و، هغه یې هم معتمد هلته تسلیم کړی دی چې هغه منتظر د انتقال یې. موټر دوه موټره د والی صاحب سره دواړه تسلیم کړي.
د قضیې په اړه مو په ګوته شوو ټولو چارواکو ته بیا بیا ټیلیفونونه وکړل، خو له یوه نه مو هم ځواب وانخیست. ځینې خلک وایي یو شمیر پخواني لوړپوړي چارواکي کلونه کلونه کېږي چې رسمي دندې نه لري، خو د دولت له امکاناتو استفاده کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي دا عمل وصولي نه ګڼي او وایي چې دا نقلیه وسایط د ملت مال دی او قانون اجازه نه ورکوي چې ځینې واسطه لرونکي او زورور افراد او اشخاص د ځینې شخصي ګټې واخلي. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
زه خپل شخصا ډېر داسې دولتي چارواکي پېژنم چې یو کال را په دې خاص په کور کې ناست دي، مګر ټول دولتي امکانات یې تر اوسه پورې په لاس کې دي. چې هر څوک چې د وظیفې څخه ځي خپل ځان زورور بولي، دا د چا شخصي نه دي، دا د حکومت دي، دا د ملت دي، دا به دغه ادارې ته پاتې دي. موږ فکر کوم چې دا د یو غریب بېچاره ملت د دې سره ظلم دي. زموږ پیشنهاد دی چې رئیس جمهور د افغانستان باید په دې مطلق باندې تسلیم ونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او هم د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ژمنې کړي چې د هر ډول غیر قانوني عمل مخه به ونیسي. دا چې حکومت څنګه له پخوانیو حکومتي چارواکو څخه چې اوس مهال رسمي دندې هم نه لري تر اوسه دغه نقلیه وسایط نه دي اخیستي، په دې اړه مو د جمهوري ریاست چارواکي وپوښتل. د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدی وویل حکومت په دې حکله جدي دی او ټولو ارګانونو ته امر کړی چې په دې حکله پلټنې وکړي او ټول دولتي نقلیه وسایط له غیر رسمي خلکو ستانه کړي. کارپوهان وایي افغانستان یو بېوزله هیواد دی او یو لړ مهمې چارې تر ډېره حده په بهرنیو مرستو پر مخ ځي، خو اکثرو ادارو ته دومره لوکس نقلیه وسایط او لوازم اخیستل شوي چې د نړۍ د ډېرو پرمختللو هیوادونو له موټرو او لوازمو سره سیالي کوي. دوی تاکید کوي چې حکومت دې تر ممکنه حده د ګرانو او لوکسو موټرونو او همدارنګه د غیر ضروري او قیمتي لوازمو له اخیستلو ډډه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مخبل اطلاع ورکړي حکومت ته چې دا سړی ما سره واده غواړي.
من یک پیرزن عزیز باندې غول په زنجیر دست پای من را باز کړ،
به خدا ما را آزاد نکنه، خود تکه تکه میکنه.
ورځ په ورځ تعداد د بندیانو په زندانو کې ډیریږي.
د افغانستان د ښځینه بندیانو په اړه د ځانګړي لړۍ لومړۍ برخه د چهارشنبه په ورځ له آزادي راډیو مه هېروئ. د دې ځانګړې لړۍ خبرونه هر چهارشنبه واوري او تکرار به د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو له د خبرونو په لړ کې واوري. او سمره زو د سپورت نړۍ ته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي وای په نړیوال جام کې د لویو ټیمونو د ماتول نیت لري. د ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي اوس وخت شي اسانتیاوي لري او هڅه یې دا ده چې د ټولو ټیمونو په وړاندې د شي لوبې ترڅنګ بریا هم خپل کړي. شغلي ساحل ویل د بنگلاديش په وړاندې د لوبې لپاره د ملي ټیم لوبغاړي ښه چمتووالی لري. اخوا د بنگلاديش ټیم هم د یادې سیالۍ لپاره څو ورځني تمرینونه کړي دي. سفیولا استنګزی په دې اړه د استرالیا له مرکز کانبیرا څخه دا راپور چالې شلې دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس د لویو ټیمونو د ماتولو په لټه کې ده. دا خبره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی اساخیل د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې وکړه. ښاغلی اساخیل وویل افغان لوبغاړي څو کلنې تجربه لري او هڅه یې دا ده چې نه یوازې بنگلاديش بلکې د ټولو ټیمونو په وړاندې بریا خپله کړي.
زموږ په پوره کوشش دا یې چې غټ ټیمونو سره ښه مسابقې وکړو. بنگلہ دیش تا
خغلی ساحل د لوبي په نورو برخو لکه بیټنګ او فیلډینګ کې هم د افغان لوبغاړو له پوره چمتووالي یادونه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان په داسې حال کې دا خبرې کوي چې بنگلاديشي لوبغاړو هم له څو ورځو راهیسې د 2015 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې خپلې لومړۍ لوبي ته چمتووالی نیولی. افغانستان او بنگلاديش یو وار مخکې سره لوبېدلي چې افغان لوبغاړو په بنگلاديش کې کوربه ټیم مات کړی دی. اخو د افغان ټیم یو تیز بالر دولت زدران وای که څه هم بنگلاديشي لوبغاړي له ښې تجربه برخمن دي خو افغان ټیم د ښو بالرانو په لرلو سره کولای شي دا ټیم مات کړي.
بنگلاديش ته زموږ مثبت بالینګ ده او یو نه پسته اوس بیټنګ هم ماشاءالله ټول د تر پریکټس میچونه موږ وکړو. یا د بیټسمنانو وخو چې موږ هم تکړه یو او کدای شي چې موږ یې راګیر کړو او موږ کوشش هم د خدا چې موږ سر ده د اول د بنگلاديش میچ هم ټارګټ کړه ده سکاټلند او سریلانکا ده.
دولت زدران په داسې حال کې د افغان ټیم برلاسی په خو بالرانو کې ویني چې د کرکټ د نړیوالې شورا د وروستیو معلوماتو له مخې بنگلاديش هم د مشرف مرتضی، شکیب حسن، عبدالرزاق او محمد رفیق په څیر تکړه بالران لري. د 2015 کال د نړیوال جام لپاره افغان او بنگلاديشي لوبغاړو خپل تمرینونه پای ته رسولي دي. تمه ده دا دواړه ټیمونه د چهارشنبه په ورځ د استرالیا په مرکز کانبرا کې د افغانستان په وخت سهار په 2:00 سره مخامخ شي. د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام چې د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب روان دی تر اوسه په کشپګ لوبې شوې چې پکې د امتیازونو په حساب نیوزیلند، استرالیا، جنوبي افریقا او هند په ترتیب سره خپل سیالان مات کړي دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، د استرالیا مرکز، کانبرا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد حنیف له میدان شار څخه لیکي چې زه د افغانستان له ټول ملت څخه غواړم چې د افغانستان سپورتي لوبغاړو ته دعا وکړي چې په لوبو کې بری په نصیب شي. عبد ناصر د کونړ له غازی آباد لیکي چې نامنی دومره ډېر سوي ده چې د ولسوالۍ د تعمیر په 50 متره کې وسلوال مخالفین د سړک غاړې ته ماینو نږدي. یحیی له هلمند لیکي چې د لوګر د پیښې په اړه خوشاله سوي او وایي د داسې پیښو عاملین باید سزا وویني. د غراز له هلمند څخه حکمت الله هم لیکي چې د دې ولایت ندلی ولسوالی د لوګر پښان هر ولایت کې امنیت خراب دی او ولسمشر دی د طالبانو سره ژر تر ژره سوله وکړي. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا ولري کولای شي چې ازادي راډیو پر انټرنیټ هم واوري او دغه زموږ روانه خبرونه خبرونه مطالب او هر څه چې دي دا کولای شي چې له دوستانو سره هم شریک کړي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. تاسو له پیغامونو ته ورځو. خوست د خوست سرپرست ولی وای د او نور چارواکو ډیر وخت په غرونو او دشتو کې د خلکو د داوا او پرسپینولو لګیږي او د دې ولایت د رغونی نور مهمو مسالو ته وخت کم پاتې کیږي. هغه له قومي مشرانو او دینی علمانو وغوښتل چې دغه د لسیزو را په دې خوا زړو داوا او ته دي د حل لار پیدا کړي څو قومونه په خپلو کې د سولې ژوند وکړي. د زړه رادیو سیمهیز خبريال نجیب الله الوخیل تفصیل راوړي.
د خوست ځای چارواکي وای چې د غرونو او دښتو پر سر د قومونو او خلکو په منځ کې داوو او نخته په دې ولایت کې د بیا رغونې بهیر لستونز سره مخامخ کړای دی. خو سرپرست والی عبدالجبار نعیمی وای چې قضایی اداره او امنیتی ارګانونه د اوس په شان د غرونو او دښتو پر سر د قومي نخته په مخنیوي او د ناحق داوو پر خلاصولو بوخ پاتې شي نو دوی به بیا رغونې او پرمختیایي کارونو ته وخت پیدا نه کړي.
زه مجبور یم چې زه امن نظم ته توجه وکم. زه مجبور یم چې دغه داوو دغه ناحق بیزای بدبختی ته د پای ټکی کشیردم. بیا زه دومره وخت نه لرم چې زه پلونه او چړکونه او لالیجو همدغه سمور امنیتي ورګانونه ټول ورځ بیچارهګان په همدې مصروف دي. په غره کې پر ناچز شی باندې جنگونه نه حق داوی خلاط څوک اخلي او ګټه څوک نه پورته کوي تاوان ټول ملت ته رسیږي.
هغه یو ځل بیا د ټولنې په نفوذ لرونکو شخصیتونو او بنسټونو غږ وکړ چې په دې اړه د خپل مسؤلیتونه سر ته ورسوي.
موږ په غرو کې کښینو او د خلکو دعوې حل کوو. په کلونو کلونو به دا دعوې حل سوي نه وي، ځکه چې هغوی غواړي نه. توقع مې دا ده چې په دې برخه کې هر عالم خپل اسلامي مسؤلیت ادا کړي، هر مشر خپل د بشرتوب مسؤلیت ادا کړي، هر ځوان خپل د ځواني مسؤلیت ادا کړي، د امن ژوند، د سولې ژوند، د ترقی ژوند، د آبادۍ ژوند لپاره لاسونه سره ورکړو او کار وکړو.
په وروستیو څلورو کلونو کې د ځایي ادارې په حلو ځلو د قومونو او مخورو شخصیتونو په منځګړیتوب یو شمېر مسلې اساسي هواري شوي او حتی په اړه شرعي او قانوني پریکړې شوي دي. خو د دې پریکړو خلاف د مقبلو او منګلو په شان ځینو قومونو یو ځل بیا په خپلو کې وسلو ته لاس اچولی دی.
د کابل په وخت 2 بجې او 10 دقیقې سوې جن قال کوزی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس چرواکی وای د اجرایی رئیس او جمهور رئیس اشرف غنی ترمن د پاتې کاندیدانو وزیرانو پر معرفي کېدو مهم پرمختګونه شوي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې پاتې وزیران به د ولسي جرګې د کاري دورې له پیلېدو سره سم د جرګې ته معرفي شي. د لوګر په امنیه قومندانۍ د ډلیزې حملې له امله لس تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې د برید د څو تنو حمله کوونکو لخوا نن غرمه مهال وشو. درویش وای د ټپیانو حالت هم د اندېښنې وړ دی. په پام کې راځي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې سبا چهارشنبه له بنگلاديش سره سیالي وکړي. د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی وای هیله مند چې دا لوبه به افغانستان وګټي. د پاکستان په لاهور ښار کې د پولیسو ماموریت نګدي باندې 14 کې لکتلګه درې کسان وژل شوي. د لاهور د پولیسو مشر حیدر اشرف وای په 14 کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د تاجکستان وی محکمې په شمالي ولایت سوخت کې د یوې منشوي اسلامي ډلې دیار لسته نغړي چې خلک په سوریه کې له وسلوالو سره د یوځای کېدو لپاره ګمارل محکوم او زندان ته واستول. د اوکراین حکومت او روس په لور بلتون غوښتونکو ونشو کړای چې له جبهو څخه درندې وسلې وباسي. تمامه د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن هنګری ته ولاړ شي او د بل جون میاشتې راهیسې د اروپایي اتحادیې یو غړي هیواد ته د روسي د جمهور رئیس لرونی سفر وي. مصر وروسته له هغې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو هوایي بمباری وکړي چې دې ډلې د 22 تنو مصري عیسویانو د سر پرې کولو ویډیو خپره کړه. خاهرې د غراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې غږ وکړ چې په ګاونډي هیواد لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي اقدامات وکړي. او د امریکا د جیولوژي اداره وایي یوې سخت زلزلې نن د جاپان شمال ختیځې سیمې ولړزولې، خو دې زلزلې چې شدت یې درختر په مقیاس 9.6 کړ شوی جدي مالی یا انساني زیانونه نه دي اړولي.
په کابل کې د افغان او ایرانی چارواکو له خوا ګډ نندارتون پرانیستل شو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د دې نندارتون په پرانیسته کې ګډون درلود وویل چې د هیواد د اقتصاد پیاوړي کول د ملي وحدت د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر اجرایوي مرستیال چې په دغه نندارتون کې ګډون درلود وویل چې دا ډول نندارتونونه کولای شي چې د دواړو هیوادونو په منځ کې سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. په دې نندارتون کې د سلو افغاني او ایراني شرکتونو تولیدات نندارې ته خودل شوې دي. افغانستان، چین او پاکستان موافقه کړې چې د کونړ پر سیند باندې برېښنا بند جوړوي. کونړ والي شجاع الملک جلاله خبریالانو ته وویل چې دغه بند د 1500 میگاواټه برېښنا ظرفیت لري چې د دې برېښنا څخه به یو مقدار برېښنا د پاکستان هیواد ته ورکړل شي. خغلی جلاله د دولت د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د دې بند د عملی کار د پیلېدو په برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1515 افغانۍ.
د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي ډاکټر مایکل ویکرز د پاکستان پر اولپندیشا کې د پاکستانی پوځ له مشر سره د افغانستان، پاکستان او سیمې پر عمومي وضعیت خبرې کړې دي. په دې اړه زموږ همکار زبیح الله شفق له پېښور راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي ډاکټر مایکل ویکرز د پاکستان پر اولپندی ښار کې د دې هیواد د پوځ له مشر سره د افغانستان، پاکستان او سیمې پر عمومي وضعیت خبرې کړې دي. د د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګه له خوا د دوشنبه پر سپې خبرې شوې لامیا کې ویل شوې چې د امریکا دفاع وزارت جګپوري چارواکي پر اول پینډې کې د پاکستانی پوز په عمومي قومندانې کې د هیواد لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په لیدنه کې په دوړخیز وړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان سیمې پر روان وضعیت او یو شمېر نور اړوند مسالو بحث کړی دی. په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو سیاسي او پوځي پلاوو په داسې حال کې پاکستان ته سفر نه ډیر کړي چې د پاکستان پوځ د تیر کال د جون میاشت راهیسې د ډیورن کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه لا روان دي. د پاکستان پوست په دغه عملیاتو کې د زرګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي او وایي چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له ترهګرو پکه کړې ده. پاکستانی پوځیانو تر هغې وروسته په دې سیمه کې عملیات پیل کړل چې د امریکا متحده ایالاتو او همداراز افغان دولت بیا بیا ویل چې په دې سیمه کې د القاعده او حقاني شبکې وسلوال او همداراز د نورو ډلو جنګیالي میشتي چې افغانستان ته راوړي او پر افغان ملي اردو نړیوال ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو ځینې کارپوهان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د سیاسي او پوځي پلاو سفرونه به د سیمې او افغانستان پر امنیتي وضعیت کوم اغېز پرې باسي وایي چې دا سفرونه ښه دي او ښې نتیجې به ولري. د پوځي او دفاعي چارو کارپوه د پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه سفرونو په اړه وویل:
ضروری خبره ده چې افغانستان کې امن راوستل فوجي یا سکیورټي ساتنه د دغه باندې ډېر اهمیت لري. د دغه اهمیت د وجه نه ضروری خبره ده چې یو بل سره زر زر او په لږ لږ وخت کې ډېر ډېر کنسلټیشن او یو بل نه کلیریفیکیشن او د یو بل تحفظات وړاندې کول او هغه ته جواب ورکول دا ډېر ضروری دي. نو دغه د وجه نه دا تګ را تګ زیات شوی دی او د دغه نتایج معلومیږي چې به ښه طرف ته راوځي. په دې چې اوس به د جنگ مخه معلومی کې داسې چې وروسته کېږي به او د امن یا د ډیپلوماسۍ خبرې اترې چې په ذریعه باندې د مسایلو حل راوستلو دغه لاره به وړاندې کېږي.
مومن زیاتوي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ پر استخباراتي معلوماتو شریکولو سربیره په ډیرو برخو کې همکاري زیاته شوې ده.
نو دې ټولو خدا ویلي چې ضربي اعظم نه مثبت نتایج راوځي. نو معلومی کې دا چې امریکا خو په دې لړ باندې خوشاله هم د دوی سره تعاون کړ. د هغې په ذریعه باندې سو کوالیشن سپورټ فنډ هم تر راپری شوي. بل طرف ته ډرون حملې هم اوس معلومی کې دا چې د دوی د تعاون سره کېږي او بل د افغانستان هغه طرف ته هم کېږي او په هغې کې هغه ترهګر هم هدف کې کېږي چې کوم د پاکستان خلاف دي یا کوم پاکستان ته مطلوب دي. نو مطلب دا دی چې تعاون په خپلو منځ کې شروع دی او همدغه تعاون په لړ کې مخ په وړاندې باندې تګ کېږي.
د یادونه ورده چې له تیرې سمودی راهیسې پاکستان ته د امریکایي چارواکو او همداراز د افغان پوځي پلاو تګ راتګ په داسې حال کې زیات شوی چې د تیر کال په نومبر کې جنرال علي شریف په یو اوږده سفر امریکا ته تلل او چې د دې هیواد له پوځي او سیاسي چارواکو سره د سیمې پر وضعیت مفصل بحث کړو.
د سپورت او کور کلی اونیس پروګرامونه هم په دې خبرونه کې لرو چې دا به وروسته واري خوست روسي ولسمشر هنګري ته روان دی. بوداپست تر رسیدو د مخه د پوتین پر ضد په لارو کوڅو کې مظاهره شوې ده. دا چې دلیل یې څه دی د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه راپور جوړ کړی دی چې احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
تمه ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هنګري ته ولاړ شي. دا د جون له میاشتې راپدې خوا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر د اروپایي ټولنې یوه هیواد ته د دوه اړخیزو اړیکو په نیت سفر کوي. د هنګري په مرکز بوداپست کې تېره ورځ په زرګونو کسانو د پوتین پر سفر اعتراض وکړ او لارو کوڅو ته راووتل. نږدې 2000 کسانو د بوداپست د ختیځ او لویدیځ ریل سټېشنونو ترمن لاریون وکړ. دې لاریون په سیمبولیک ډول د دې څرګندونه کوله چې د هنګري خلک له اصله غواړي چې د روسیې په پرتله له لویدیځ سره ووسي. د مظاهرې یو برخوال وویل: لا سیاسي پلوه موږ د اروپایي ټولنې غړي یو او باید له روسیې سره د جګړې د وخت دوستي ټینګه نه کړو. موږ باید اروپا ته ځان نږدې کړو نه روسیې ته. اعتراض کوونکو د هنګري په سر اعظم ویکتور اوربان ژغ وکړ چې پرې نږدې چې هنګري د پوتین د سیاستونو په ډګر بدل شي. اوربان په اتیایمو میلادي کلونو کې د یو محاصل کمونیست مشر په توګه د شوروي ضد دریځ خپل کړ، خو اوس په اروپا کې د پوتین په نږدې ملګرو کې حسابېشي. د هنګري د سر اعظم دغه دریځ د هغه محبوبیت په غرب کې کم کړی دی. په تېره بیا تېر اوړی دغه محبوبیت لږ سو چې د وویل په هنګري کې د داسې لیبرال ډیموکراسي پلوي کوي لکه په روسیه او ترکیه کې چې ده، او په ورته وخت کې اوربان په خپل هیواد کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وځپلې. د ولادیمیر پوتین سلاکار یوری یوشاکوف ویل دواړه خواوې به له روسیې څخه هنګری ته د ګازو د پایپلاین پر مسلې خبرې وکړي. په دسمبر کې روسیې د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت د اروپا جنوب ته د ګازو د داسې پایپلاین د جوړېدو خبره وکړه چې له اوکراین څخه به نه تیری شي. اروپایي ټولنې هغه مهال پر دې اعتراض وکړ، خو هنګری هغه وخت د دې پروژې ملاتړ وکړ. د هنګری مشر غواړي چې د اوږدې مودې په مخه له روسیې څخه ګاز واخلي او داسې تړون وکړي چې د بدلون وړ وي. د دواړو هیوادو ترمنځ د ګازو د اوسني تړون موده روان کال پای ته رسیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبل میدان د خبرونې درنو مينوالو زما یوسف زدران سلامونه ومني. هله دا چونه مو په خیر تیر شي وي او د کرکټ د نړیوال جام له پیل دو سره به د کرکټ د سترو ټیمونو ترمن لسیالیو خوندونه اخلي. په دې خبرونه کې د سپورت د خبرونو ترڅنګ د کرکټ پاړه مفصل باس او د نجونو د باسکټبال سیالیو پاړه راپور اوري. په پیل کې د هیواد د سپورت مهم اورستي خبرونه ل سید کمل شاه عارف څخه اورو.
د سپورت ورزنه هنداره
په کابل کې د فوتبال د غوړل لیکسالوي په لړ کې د یک شمې په ورځ د 57 او زراباټ ټیمونو ترمنځ لوبه وسوه. د کابل د فوتبال فدراسیون مرستیال نصیر قیومی ازادي رادیو ته ویل 57 او زراباټ ټیمونه دوه د دوه په وړاندې سره مساوي شول. قیومی وایي دغه مسابقه په کابل کې د څو اونۍ راپې په پیل سوي چې نوې ټیمونه په شبه خاصسته او څلويشت ورځې به دوام وکړي. د زنونو په سطحه د کرکټ د ټولنیزو لوبغاړو د ټاکلو په هدف د یک شمې په ورځ په کابل کې د بندي امیر لوبډلې نازموینه واخیستل شو. د کرکټ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ټول چې په دې ازموینه کې د مرکز یو څلور پنځوس لوبغاړو برخه اخیستې و چې په نتیجه کې پنځلس غوره لوبغاړي وټاکل شول. هوتک وایي دوهمه ازموینه به د فبروري په شلمه او یوویشتمه په کندز ولایت کې د اموزون له لوبغاړو څخه واخیستل شي. او هندوستان د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې خپل سرسخت سیال پاکستان کرکټ لوبډلې ته د شپږ اویا منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. بیټینګ لومړی د هندوستان لوبډلې پیل کړ او په پنځوس اوورونو کې دوه لوبغاړو په د دوه سره پاکستان لوبډلې ته درې سو یو منډې هدف وټاکه. وروسته د پاکستان لوبډله بیټینګ ته راغله او په وڅلش اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ونسوی کولی ورته سوی هدف راکړي. ټاکل سوی د نړیوال جام په دې سیالیو کې افغانستان خپل لومړی سیالي د راتلونکي چهارشنبې په ورځ له بنګلادیش سره وکړي.
قدرمن اوریدونکو د شنبې په ورځ د کرکټ نړیوال جام پیل شو. د کرکټ د 500 اورون نړیوال جام هر 15 کال وروسته جوړیږي. د افغانستان کرکټ لوبډله د لومړي ځل لپاره په غوږ کې برخه اخلي. افغانستان په دې مهم ټورنمنټ کې سیالیو ته څومره ماده ده دا او څو نورې پوښتنې د کرکټ بورډ لمرستیال حاجی عزیز الله فضلی سره شریکو. د کرکټ بورډ ښاغلی امرستیال حاجی عزیز الله فضلی په پیل کې کارته وي افغانستان د کرکټ تمرینی سیالۍ وکړي د بیلابیلو لوبډلو سره په دې سفر کې چې تللی دي د نړیوال جام لپاره درې وګټلې او یو یې وبایلله. د دې لوب په ګټلو سره او د دې لوب په کول سره د افغانستان د کرکټ لوبډلې هغه روحیه څنګه شوې ده؟ نړیوال جام ته څومره آماده دي؟
مننه. واقعا چې کله ته دغه سی وغټ ایونت یا نړیوال جام ته ځې طبیعي خبره چې د افغانستان او د استرالیا آب او هوا هغه کنډیشن فرق کوي. د دې نه مخکې مو دوه میاشتې مخکې مو سفر درلود چې هلته په نیوزیلینډ او استرالیا کې مو لوبډلې لوبې د سره کړې. په هغو کې هم ښه دستاور درلود. یقیني خبره ده چې سړی دغه سی لوب ته ځي چې مخکې مرال یا رویه ډیره کوي وي نو دا غر تاثیرات اچي. زمونږ چې د چا سره لوبه د بنگلاديش سره په راتلونکو چهارشنبې په ورځ باندې بنگلاديش خپل ټول سیالي هغه تمرینیاتي سیالي هم بایللې دي او پاکستان یې واد نیم سخت ماته خوړلې ده. نو نسبت د افغانستان ملي لوبډلې ته د دوی مورال ضعیف دی او بل د افغانستان د ملي لوبډلې تاثیرات په دوی باندې د 2014 نه پروت دی. د دوی سره هم هغه درس په زړه کې دی. دوی به هم کوشش کوي خو زمونږ د فارم ډیره مهمه سیالي ده. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې افغانستان به دغه لوبه وګټي.
تاسو یوازې بنگلاديش ته اشاره وکړه. په داسې حال کې چې افغانستان د سکاټلند سره، سرلنکا سره، د نیوزیلند سره، انګلند سره او استرالیا سره هم لوبې لري، که بنگلاديش نه افغانستان سیالي ګټي دویم ټارګټ به کوم هیواد وي؟
نمړې مې دا په دې باندې زیات فوکس یا توجه مې دته و چې شروع په بریا سي نو سړی بیا ډیر خپه مورال سره مختزي. نو کچیرته موږ د بنگلاديش نه لوبه ګټو بیا به زموږ ټارګټ نیوزیلند سره نلکاوي. ځکه چې استرالیا او د انګلستان سره به وروسته سیالي راځي، نو په دوی دوو کې چې هم موږ یو ټارګیټ کو او سکاټلند به موږ ته دومره ستونزه نه وي، ځکه چې که چیرته تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ مطالعه کوي او سکاټلند وګوري، سکاټلند همیشه د افغانستان نه ماته خوړلې ده، په دغه سیریز کې هم ماته جنې وخوړه په اماراتو کې، نو هغه ته دومره وارخطا نه وي.
ښاغلی فضلي، د هند صدر اعظم افغان ولسمشر ته زنګ وهلی و، په حکومتي سطح باندې دا ځل تشویق څومره زیات دی؟
مانوی تشویق د حد نه زیات دی. د افغانستان رئیس جمهور او د افغانستان اجرائیه رئیس حتی میدان هوایي ته راغی، لوبډله تشویق کړل. په مجموع کې که چیرته وایي لکه څنګه چې تا اشاره ورته کړه، د هند صدر اعظم چې کله د ولسمشر سره د ملاقات کړی، نو ولسمشر هم سره د خبر شریکه کړه چې انشاءالله کله د ولسمشر سفر هلته کیږي، د هندوستان او افغانستان ترمنځ به هم یو رسمي لوبه کیږي، هغه به هم ډیره د توجه وړ لوبه وي.
ډیر زیات مننه ښاغلی فضلي. یو وروستۍ پوښتنه، څه اټکل کوئ څومره افغانان به میدانونو ته لاړ شي؟ د افغانستان نه څومره خلک تللی؟ شاید تاسو سره په دوی تماس کې وي. څومره د کرکټ لباسونه هلته لیږل شوي دي؟ افغان کرکټ بورډ په دې اړه څه کړي دي؟
تقریبا د 2000 جوړو په شاوخوا کې لباس دا اوس استرالیا ته استول شوی دی، چې هلته پر افغانانو باندې تقسیم شوی دی. د افغانستان ملي بیرغ او مختلف اجناس د کرکټ هلته استول شوی دی. شیبه په شیبه باندې په استرالیا هیواد کې چې زموږ کم هغه ماجرین ژوند کوي، خدای دې خپل هیواد ته راستانه کړي چې دلته دایمي اصول راسي، هغه د دوی لیدونو ته راځي، بدرګه کوي او غټي پالټي ورته نیسي. زه فکر کوم چې دا به یو بیساره کچوي چې د دې ځل په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د تشویق لپاره به به حد نه زیات لیدونکي یا د کرکټ مینوال لاړ شي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی عزیز الله فضلي، د کرکټ بورډ مرستیال او فی الحال سرپرست، ډېر زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړو.
زه هم ستاسو او د آزادی محبوب رادیو نه چې همیشه د کرکټ حوال د ایوادوال درغور رسولي، ستاسو او ستاسو رهبری یا سر ټول نه مننه.
په دې وروستیو کې دلجنو ورزش او د ټیمونو ترمنځ په کابل کې ځینو سیالیو ته پاملرنه ډیره شوې ده. دا اونۍ په کابل کې دلجنو د څو ټیمونو ترمنځ د باسکټبال سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ په کوم هدف دي او په کې څو ټیمونه برخه اخلي، په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو. دلجنو د باسکټبال د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف دغه مسابقې د شنبې په ورځ د سپورت د پراختیايي سازمان لخوا په کابل کې پیل شوې چې څلور ورځې به دوام وکړي. د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې د ښاروالۍ لوبډلې د هارس کلب لوبډلې ته 50 د شپږ دېرش پر وړاندې ماتې ورکړه. د سپورت او ځوانانو د پراختیا سازمان رئیس سید محمد زیاد دشتی ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د سپورت او ځوانانو د پراختیايي سازمان لخوا د نجونو هڅونې او د دوی د روحیې د لوړولو په هدف پیل شوې دي. د ښځینه طبقې ترمنځ د لوبو فرهنګ پیاوړي کولو او دوی ته د روحیې او جرأت ورکولو په خاطر چې تر اوسه ورته کمه زمینه برابره شوې او زیات ټولنیز او سنتي مشکلات د ودې د مخنیوي سبب شوي، دا ډول سیالۍ مهمې دي او دا ځل موږ غوښتل چې دا زمینه ورته د باسکټبال د سیالیو لپاره برابر کړو. ټاکل شوې د دې سیالۍ وروستۍ لوبې د پنځ شنبې په ورځ ترسره شي چې غوره لوبغاړي به یې په جایزو وستایل شي. د نجونو د باسکټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي دا ډول لوبې ګټورې بولي او زیاتوي دا ډول ټورنامنټونه له لوبو په ځانګړي ډول له باسکټبال سره د نجونو لیوالتیا زیاتوي. دوی وایي اوس مهال په هیواد کې د نجونو لپاره د رزمي سپورت په برخه کې یو شمېر اسانتیاوې برابرې شوې، خو په لوړه او په نړیواله کچه په دې برخه کې اوس هم نجونو ته سمه پاملرنه نه کیږي.
ورزش ته پاملرنه نشته، نه د ورزش د مدیرانو لخوا او نه هم د حکومت لخوا. زموږ په باور دا اسانه ده چې ګاونډیو هیوادونو ته د تمرین یا دوستانه سیالیو لپاره ولاړ شو چې بې له شکه اغیز هم لري، خو بدبختانه پاملرنه نشته.
د غنجونې وایي چې افغان نجونې د ځوانانو په څیر وړتیا لري او کولی شي له بهرنیو هیوادونو څخه د بریا مډالونه راوړي. دوی له دولت څخه غواړي د لوبو سهولتونه د یوازې په کابل پورې نه محدودوي، بلکې ضرورت دی چې په ولایتونو کې هم دې برخې ته پام وشي. د سپورت مینوالو، دا اونۍ سپورتي خپرونې ته ځانګړی شوی وخت هم دومره و. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. د خدای پامان.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. خلک د نویو جوړ شوو کورونو پاک لڅوي، ضرور دویم سافت باف سره لري پیسې مایسه خپل کیږي راکړه ورکړه ستا پکې چې دوی ته اجازه ورکړي باید دا سیستم د نظارت دي چې د مواد نه باید نظارت وشي.
ولزنی کسان د نویو خارګوټو له جوړولو نه خوښ نه دي.
کوټی جرګو هغه سمټ چې اچول دي هغه د جارو سره یعنی زی دا بندا بلاکونه بې کیفیت دي. یعنی
نن له دې موضوع سره تمثیلي جوړام چمتو شوی له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو په دې ورسره کې په ټول افغانستان په تیر بیا د کابل په بیلابیلو سیمو کې نوې جوړې شوې ودانۍ ډېرې لیدل کیږي. عام خلک د خارګوټو او د کورنو د جوړولو طرفدار دي، خو د ځینو کسانو اندېښنه د ودانیو د ساختماني موادو د کیفیت په اړه ده. د دوی په وینا په یو شمېر خارګوټو کې بې کیفیت مواد کارول شوي دي. همداشان ځینې خارګوټي بیا د ژوند کولو لپاره ضروري اسانتیاوې نه لري. د کابل اوسیدونکي تمیم په مسؤولو کسانو نیوکه کوي، وایي دوی ولې غیر مسلکي کسانو ته د خارګوټو د جوړولو امر ورکوي.
ضرور دوی هم سخت باف سره لري پیسې مایسه خپل کیږي راکړه ورکړه ستا پکې چې دوی ته اجازه ورکوي کنه لپاره مملکت یا هیواد کې باید دا سیستم د نظارت دي چې کله اپارتمانونه بلند منزلونه شارکونه جوړیږي د مواد نه باید نظارت وشي چې بدبختانه په افغانستان کې دا کار نه کیږي. دلیل دا دی چې هغه کس چې بلند منزلونه جوړوي مربوطه نه هته پیسې ورکوي چې دوی سره جوړ شي بیا هر مواد چې دوی ته په ګټه یوه مګه نه کار اخلي. بل ستونزه دا ده چې اکثره بلند منزلونه چې جوړیږي خار کې پارکینګونه لري، د موټر پارکینګونه. هغه کسان چې بلان مزلون کې ژوند کې موټر یا د سړک غاړه کې ولاړ یا د کورونو مخته شي دا بایز دي کې چې ځینې وخت غلاګانې کې د موټرونو مرکز ګرمي سیستمونه اکثره کې نشته. کله چې خلکو سره معاملې دي، خلکو نه پیسې اخلي، خلکو نه ګټه اخلي، په بدل کې باید هغه سہولتونه هغه منظم امکانات ورته برابر کړي چې د خارج ژوند لپاره ضرور دي.
د کونړ اوسیدونکو سلیمه چې اوس په کابل کې اوسیږي د نویو اپارتمانونو پاکله وایي چې دومره لسر نتیر او بې کیفیت جوړ شوی چې له جارو سره سیمټ زی.
کوټی جرګو هغه سیمټ چې اچول دي هغه د جارو سره یعنی زی دا بندا بلاکونه بې کیفیت دي. یعنی یو څوک کور اخلي اول خو دا بلاکونه یو جالب کار دی چې یعنی هوا اخیستل دي. څو وخت روپۍ موږ ورکو اول منزل د دریم څلورم پنځم منزل لکه هوا چې موږ په پیسو اخلو داسې یو کار دی. که چېرې خدای نه خواسته دا بلاک باندې څه وشي یا هم خراب شي، ځینې وایي چې درزونه یې کړي دي کوټو چې جوړ شوي دي. په افغانستان کې متاسفانه هیڅ یو څوک څه وخت یوځی کې کار کوي غیر د ځان نورې چاته فکر نه کوي. هر څوک فقط د دې په فکر کوي چې خپل جیب باید ډکی روپۍ پیدا کړي، خپل آباد وسی، نورو هیوادوال ته پام نه کوي. اما په نور دنیا کې وګوري څوک چې کار کوي دل لپاره کار کوي چې هغه خنوم ولري.
د کابل اوسنکی دوچا بیا د نوي خارګوټو د اوبول سیستم نه خوښتي. هغه وایي څاګانې داسې ځایونو کې ویستل شوي چې د بدرف د څا اوبه د څښلو اوبو سره ګډېږي. نوموړی ځینې نورې ستونزې هم یادوي.
اوبو مسله یې ده چې ځینو ته ورسیږي، ځینو ته نه ورسیږي. کومې څاګانې چې ورته کیندلې دي هلته هغه څاګانو اوبه بیا له صحیح لحاظه سمې نه دي. د لفټ سیستم یې ده چې دا نه وایي هم ده په افغانستان کې، ولې په ډېرو ځایو کې چې ملدل دي لفټ په نامه باندې شته، ولې چې ورځې بیا بله ورځ کار نه کوي لفټ. کابل په ښار کې چې مخامي دلته راووځي له روزاینو څخه ډیر داسې ودانۍ د طالبات امر دولتي ودانۍ هم دی همدل ورپولي بدرفتې راولي د کابل دریاب چې وچم ده او بم نه لري. همدې ته خوشی کوي د شپې کوم کنټرول هم نشته، د کومه اداره هم نشته، کشته هم غي اداره خپل دند نه تر سره کوي.
یو بل څه چې د استوګنې په سیمه کې ضرور وي هغه د یو آرام چاپیریال شتون دی. لیکوال او ژورنالیست تایر زلان بیا د موټرو او خلکو شور ماشور نه وایي چې د کورنۍ ټولو غړو په تیر بیا ماشومانو ته زیان رسوي.
ستونزه خو دی چې د خار په منځ کې یا په دغه موقعیت کې دغه اوسېدو ځای، چونکې هغه د خار شور زیات وي، د خار د موټرو غږونه ډېر وي، ارنډونه ډېر وي، دا په ځانګړي توګه د اوسېدونکو پر روحیه باندې ډېره بد اغېزه کوي. په ځانګړي توګه کوچنیانو ته ډېر تاوان رسوي دغه ارنډونه، دغه ډېر زوږ شور. دودونه تاسو وګورئ که کړکۍ خلاصې کړي څومره بهرنۍ هوا چې د دود له کبله چټله شوي هغه کورونو ته راننوځي. د دې سبب کیږي چې هم په روحي لحاظ، هم په جسمي لحاظ، هم د صحت له مخې او هم د ارامتیا لوري خلک یو ډول ستونزې سره مخ شي او راتلونکي کې ژوند هغه سې نه وي څنګه چې په یو مناسب ځای کې دوی باید ژوند وکړي.
خو د خارګوټو مسؤل کسان بیدانه مني چې د کورونو په جوړولو کې څه بې پروايي شوي وي. د شهرارا د پروژې مسؤل محمد نعیم صفای وایي چې دوی د کورونو په جوړولو کې ټولې ضروري خبرې په پام کې نیولې.
کانکریټ، بوخته، خشتاري پلاستر دغه شي نه جنو پارکینګونه موږ لرو د هر بلاک مخه تم 1500 فامیل نو اوس پهلان موجود دی په شارک کې دغه زموږ ایمانی او وطنی او وجدانی وظیفه ده د خپل وطن لپاره سم کړو
د چ مسلکی کسان د نوی ودانیو او خارګوټو پاک لڅوي د ساختمانې انجینر سي قیام نه مو پختلې دي هغه د زینو کورونو راتلونکي ډیر خطرناک بولی
د پنځه منزله جګ دي دا ډیر خطرناک دي که پنځه منزله جګ شو بیا دا فریمول کار نه کوي ځکه چې کابل ډیر خطرناک د زلزلې زون دی تعمیرونه ټول بیرې دي سپکم دي او لرګي پکې استعمال شوې دي زه ډیر دارینم چې دا کابل په یو مردخانه بدل شي کله چې مونږ په فارش زفا کوټینه مونږ حق نه درلو چې ډیزاین وکړو دوه کله مونږ لاله صحیده دوه درې کله بعد صلاحیت ډیزاین وکړ اوس د فاکولټینه فارغ کیږي او د کمپیوټر پسې کینی او ډیزاین کوي کاپی د دوبای کاپی د تعمیرونه ګوري ټول کاپی دي کابل خو فرق لري د هونه وګوره بیا ډیزاین وکړه دا زمینی وګوره بیا ډیزاین وکړه صرف تجارت دی د افسوتر د خیرخانه د بلند منزل دا څه خطرناک دی چې خدای نه راولي د زلزله لمړی دا تدابونه د کابل په خاور کې د زلزله په نظر یم درست ندی دو دا سیخونه چې په گاردرون او پایش ورکړی دی هغه سم ندی دا قراردادیان کوي چې زه تجربه نلرم ته د کوم ځای تجربه لري ته یه قراردادیه ته نه پوهېږي المنتونه لري چې د شیروال په نوم منځ پایې د شیروال یم شیروال نه لري یو شرکت دی چې اوس کم شیروال ورکړی دا شیروال نه لري برسنګ نه لري برسنګ یو داسې ساختمان دی چې مختلف اشکال لري داسې ساختمانی چې فریم په منځ کې ورکړل کیږي دا هغسې نه لري تقریبا یو سل نقطې دی چې باید ویل شي دا یم نه لري دا بلند منزلونه
په قانوني لحاظ ښارګوټي د ښار جوړونې د وزارت تر څارنې لاندې جوړیږي موږ د ښار جوړونې د وزارت د مسکن له عمومي رئیس انجینر یاوري سره موضوع شریکه کړه
وباسته فاضلاب ستا محیط زیست سړکان ستا فضای سبز د ټول شهر ستا دا موږ په د فورمول پر اساس د جمعیت پر اساس چې ولي ځایږي هغه موږ ګورو دلته بیا وروسته دا ویزه کوو ټاپه لګو چې دا د اجرا وړ دی چې اجرا کیږي هم موږ به نظارت پر کوو کیفیت که موږ امضا باندې کړی او موږ ویزه باندې تضمین موږ کوو په موږ پورې اړه لري ضمانت موږ په غاړه اخلو ګرده په کانکریټ دی ګرده سیخان دی ګرده نظارت کیږي کانکریټ پلانټ باندې جوړیږي په لاس یې نه جوړوي کیفیت ډیر عالی دی معمار شهر دی جوړوي موږ سره مشترک ډول جوړوي هغه کیفیت موږ کنټرولوو د قصبی قواو یا بلاک دی چېرته جوړیږي موږ تر کنټرول لاندې دی دا مکرانه چار جوړ سو خوشحال خان جوړ سو دا ګرده کیفیتونه سم دی
زنی کورونه لری نه معلومیږي چې سم نه دی جوړ شوی مسلکی کسان خود سه چې ان عام خلک هم په نواقصو پوهیږي هغه ډیر خطرناک دی لایاوري نه مو پختل چې دوی ولې دی هغه په نیمګړتیاو سترګې پټوي
د طالبانو د وخت رئیس تر کردی دولت تر د ماوین وختو باندې تر 2015 او 2016 باندې دولتي سرمایه گذاری په مسکن کې نه وسوي دا خلک په خپل دغه جوړ کړی دی نقشه به ځان ته جوړ کړی وو زموږ ویزه نه و په تجارتي دولت باندې جوړ شوی دی دا د زلزلې د نگاهات امکان د دې ستاتچې خرابې اوسې د کابل په تاریخ کې چې موږ ګورو تقریبا در څلور اشاره 15 شتر جګ زلزله نه راغلي په دیش 15 دیش کال چې موږ د اسناد مطالعه کړی دی د انجینری د فاکولټي د سیسموګراف ولیدلې دي یو وخت کې امکان لري در شپه رو جګ راځي د ټول خرابېږي موږ در اتو درجه پر خپل محاسبات کوو په دغه ساختمانو باندې یا هغه پروژې چې موږ سره وري په چوکاټ کې د محاسبات د اتو او نه رښتره باندې اچو کوم مساعده و سیده کنه ور د ویچ په خپل محاسبات به تر اصلاح کې هغه قسمتونه هغه اعضای د ساختمان چې تقویات باندې هغه تقویات کې چې موږ ته د اطمینان وړي به اجازه د ساخت ورکړو هغه سره چې کور نه سپځل نه پېږي چې څو څه خان دي څنګه جوړ خور هغه خپل پیسې ورکړي مسله دغه کسانو پر غار چې محاسبات کوي محاسبات څو کنټرولې موږ کنټرولو هغه چا چې کنټرول کوي د ویزې د نقشې د شپږ نفر چې دی یو مهم د ساختمانی دا چې امضا کوي دا د اعتماد وړ دی
درنو دوستانو اوس تمثيلي ټوټه اروپا تمثيلي ټوټه کې د کسانو په اړه خبري شوی چې زوی ته به وخت کوژد کوي
سړی یو خبر مې په زړه کې ودا د خور دې مرغلې ده
بیا دې څه چورتو هلې څه خبره دې په زړه ده زه وایا
ما غوښتل چې دغه د ماما ګل په لور پسې لاړ شم
چې په خاطر ولی
زلمی ته
وخزی کینه دغه بیزای خبری مکوا زوایم جدا با چموهیم خبری تی ماتا کری آخرم دا خبره دا
اورور خبره خو مهمه دا خو وقتی وست نده
واخوره نو چی مهمه دا وقت نده خو مهمه نده دا قیمتی و گورا دا کماشی و گورا زکور نشم ساتلی تا دی زوی تا کشده کهی دا برخی دا بندی دا با چو کهی
بس که سره یا چه تو خو روزی نور کهوی روزی خدای ور کهوی درنوال اینزه کهوری نو دی تا پسر خوی نکی نوام
زنوام چه روزی خدای نور کهوی خو هر شه زان تا وقت لری
دا پیسی غواری دا علکه دا کمه که ولی شکر دا پلار لری وخوری
پلار تانشی چلاوله او سنگورم غاړه کرا چوی چې زوی می ترسو مکتب نوی خلاص کړی چې زوی می فاکولټی نی ویلی زبه هیڅ کلا و درته ونه
چې سپینسره سی
نه سپینسره کیږي
خپل فاکولټه وای د خیره ځای کار ونی چې معاش واخی بیا شو زوسته وک اوس به ترسو د انجلی کم بخت ستاو جبته ګوري ته خو سر وجبته وکوري
ګوره سړی په غوا کې به ز سپینسری یم نه به ګډې دای سم نه به ناوی ته خوشاله کیدای سم ام دا اوس وخت دی چې شیمه په زړه لارم
او خزی زوی خو می وړو کړه کوي زما بل واده وکم
بس که سړی دا دی گډې دته شو خغلی دی چې دا بیا و سر باندې گډې ژب یو بل شما فیل ونیسه موږ به درته و گډې ژو رابس
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.